Radio.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو نننۍ خبرونه ته خرغلست. نن سه شنبه د 1490 هجری لمریز کال د لنده یا قوس 15 ده چې د 2011 میلادي کال د دسمبر له 6 سره برابر ده. نن همداراز د 1433 هجری قمری کال د محرم الحرام لسمه د عاشورا له ورځې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. د دې نیم ساعته خبری مجله په زیاته برخه کې د بن په مهم کنفرانس کې چې پرون جوړ شو د افغان او نړیوالو مشرانو د څرګندونو او له دې کنفرانس څخه د افغانانو د توقعاتو په اړه راپورونه لرو، خو تر هر څه مخکې کورنۍ او نړیوال خبرونه. د مهمو خبرونو سرلیکونه: ولسمشر حامد کرزی پرون د بن په کنفرانس کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې تر 2024 کال له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. د اورزګان ولایت په چوری ولسوالۍ کې پرون د یو ماین په چاودنه کې 15 ملکی وګړي مړه او 6 نور ټپیان شول. او په نړیوالو خبرونو کې، په مسکو کې پرون شپه زرګونو کسان د یک شنبه ورځې د انتخاباتو پر نتایجو د اعتراض لپاره واټونو ته راووتل. بشپړ خبرونه: افغان ولسمشر حامد کرزی پرون د بن په کنفرانس کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې تر 2024 کال له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. ښاغلي کرزی وویل چې له افغانستان سره په راتلونکو لسو کلونو کې د نړیوالو مرستو ته به د دې باعث شي چې په بېلابېلو برخو کې لاسته راوړنې او پرمختګونه پر اوبو لاهو نه شي.
Our shared goal of a stable, self-reliant and democratic Afghanistan.
دیو با سبات پر خپل خو ولاړ او دیموکراتیک افغانستان د جوړولو لپاره زموږ ګډ هدف ته رسیدو پوړاندې لا هم اوږد لار پرته ده. په مخ کې پرتی ستونزې پر احتیاط ستري دي او دا توان لري چې زموږ پرمختګ منحرف او لاسته راوړنې مو لمنځه یوسي. په غونډه کې د امریکا او ځینو نورو هیوادونو چارواکو له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنې وکړې، خو پر افغان حکومت یې هم غږ وکړ چې سیاسي اصلاحات راولي او له مخالفینو سره د پخلاینې بهیر ګړندی کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل چې امریکا به د نړیوال بانک په چوکاټ کې د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت له افغانستان سره د ځنډول شویو مرستو پروګرام بیا پیل کړي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF یو جګپوړي چارواکي پرون په بن کې وویل مرستندوی هیوادونه له افغانستان څخه ثبوت ته اړتیا لري چې دا هیواد مرستې سمې او شفافې لګولی شي. د رویټر خبری اژانس د راپور له مخې د پیسو د نړیوال صندوق د منځني ختیځ او منځنۍ آسیا د څانګې مشر مسعود احمد پرون په یو مرکه کې وویل حتی که د افغانستان ودې ته ډېر خوشبینه هم واوسو، دا هیواد په راتلونکو لسو کلونو کې د خپلو انکشافي او امنیتي اړتیاو د پوره کولو لپاره د نړیوالو میلیاردونو ډالرو مرستې ته اړتیا لري. مسعود احمد وویل که اوسنی وضعیت په نظر کې ونیول شي چې له افغانستان سره اکثره مرستندوی هیوادونه له مالي پلوه په تنګسه کې دي، نو له افغانستان څخه دا تقاضا زیاتیږي چې تر بل هر وخت زیات ثابته کړي چې د مرستندویو هیوادونو په پیسو هغه هدفونه ترلاسه کیږي چې دا پیسې ورته ځانګړي کیږي. د په عین حال کې وویل چې افغانستان اوس سم لور ته ګامونه اخلي او هڅه کوي چې د خپلو سرچینو له لارې د حکومت عواید زیات کړي. افغان امنیتي چارواکو پرون د اورزګان ولایت په چوری ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې د 15 ملکی وګړو د مړینې خبر ورکړ. د کورنۍ چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې یوه میرمن او څلور ماشومان هغه مهال وژل شول چې د ملکی وګړو ټونس موټر د سړک پر غاړه پریښودل شوی ماین خود. خبر پانه زیاتوي چې په دې چاودنه کې د میرمنو او ماشومانو په ګډون شپږ نور ملکیان ټپیان شوي هم دي. په مسکو کې پرون زرګونه کسان په سړه او باراني شپه کې سړکونو ته راووتل چې پر هغه څه اعتراض وکړي چې څارونکي او اپوزیسیون یې په پارلماني انتخاباتو کې درغلي بولي او په نتیجه کې صدر اعظم ولادیمیر پوتین او د متحدې روسیې ګوند بریالي شوي دي. مظاهره چانو چې شمېر یې لسو زرو ته رسېده شعارونه ورکول چې پوتین دې ولاړ شي او بې پوتینه روسیه. دا مظاهره په ډیرو کلونو کې په روسیه کې تر ټولو لویه اعتراضیه مظاهره ګڼل شوې ده. له عراق څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې پرون په څو بمی حملو کې چې شیعه زیارت کوونکي یې په نښه کړي وو، لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. هیلې ښار ته نږدې د النیل په سیمه کې د زیارتوالو په جلوس کې د یو موټر چې چاودیدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي وو، له الوزولو وروسته لږ تر لږه 16 تنه وژل شول. د هیلې ښار په مرکزي برخه، په لطیفیه او مهاویل ښارونو او په پایتخت بغداد کې هم پر زیارتوالو بریدونه وشول. د جرمنی او فرانسې مشرانو پرون د یورو په حوزه کې د اوس په شان د پورونو د بحران د تکرار د مخنیوي لپاره د یو نوي اروپایي تړون غوښتنه وکړه. د فرانسې ولسمشر نیکولا سارکوزی د جرمني له صدراعظم انګلا مرکل سره په پاریس کې له کتنې وروسته وویل په نوي تړون کې باید پر هغو هیوادونو په اتومات ډول بندیزونه شامل وي چې د حکومت د بودیجې کسر تر 3% د ټیټ ساتلو د مقرراتو څخه سرغړونه کوي. تر 3% د ټیټ کسر مقرراتو ته د نه درناوي په صورت کې د اتومات بندیزونو غوښتونکي یو، او موږ غواړو چې یوازې وړتیا لرونکی اکثریت مخالفت کولی شي. دا د هغه څه پر خلاف دی چې نن سبا کیږي. سرکوزی وویل دواړه هیوادونه غوره ګڼي چې د اروپایي اتحادیې ټول 28 غړي له دې تړون سره موافقه وکړي، خو د خود دا هم ورته د منلو وړ ده چې یوازې هغه 12 هیوادونه یې په خپله خوښه لاسلیک کړي چې له یورو څخه کار اخلي. قدر من اوریدونکو، خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. د خبرونې په دوام کې راپورونه لرو. په راپورونو کې به واورئ چې ولسمشر حامد کرزي پرون د بن د کنفرانس په پای کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ په خاطر خوښي څرګنده کړه.
د کنفرانس نتیجې د افغانستان لپاره په زړه پورې وې، او هغه چې زموږ آرزو او توقع وه هغه ته ورسېدلو.
د بوند کانفرنس په اړه نور راپورونه هم لرو. د کورنیو چارو وزارت پر پاکستانی پوځیانو تور لګولی چې په افغانستان کې بې امنیتیو ته لمن وهي. امنیتي چارواکو د هیواد په لویو ښارونو کې د ښه نظم راوستلو لپاره د نویو اقداماتو خبر ورکړی، او د ولسی جرګې ژمنۍ رخصتۍ پرون په داسې حال کې پیل شوې چې ځینې وکیلان وایي د ولس استازو په دې دوره کې لازم کارونه نه دي کړي. نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي د بوند کانفرنس له نتایجو څخه خورا راضي دی، ځکه چې څه باندې نوي هیوادونو او نړیوالو مؤسسو له 2014 کال وروسته له افغانستان سره د پوره ملاتړ ژمنه وکړه. ښاغلي کرزی دا څرګندونې د بوند له کانفرنس وروسته په یوه خبري ناسته کې وکړې چې په دې غونډه کې د ازادۍ راډیو خبریال هم حاضر وو. د دې موضوع تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د بوند کانفرنس په پای کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د دې کانفرنس نتیجې شي او لخپلو هیلو سره سمې وبللې. ولسمشر کرزی په یو مختصره خبری غونډه کې په خپلو څرګندونو کې د جرمني د هڅو مننه وکړه.
د کانفرنس نتیجې د افغانستان لپاره په زړه پورې وې، او هغه چې زموږ آرزو او توقع وه هغه ته ورسېدلو. ټولو ګډون کوونکو د کانفرنس د افغانستان سره د خپل همکاري ژمنه وکړه، او دا آینده لسو کلو د پاره، یعنی د 2014 کال څخه تر 2023 کال پورې د نړۍ تقریبا 90 هیوادو او بین المللي ادارو د افغانستان د همکاري او د ملاتړ ژمنه وکړه، او د جرمني حکومت په دې کې ډیره اساسي ستر مېلمستیا او خدمت وکړه.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د بن په کانفرنس کې د پاکستان د نه ګډون په اړه وویل چې پاکستان د خپلو مسئلو د مطرح کولو او د افغانستان پر راتلونکي د خبرو لپاره یو ښه فرصت له لاسه ورکړ.
ما د پاکستان ښاغلي صدر اعظم ګیرانی صاحب ته ټلیفون وکړ، غوښتنه مې ترېنه وکړه چې په کانفرنس کې ګډون وکړي او دلته خپله وینا وکړي، او څه چې غواړي هغه به کانفرنس خلکو ته ووایي. خو د دوی فیصله دا چې رانیسي، موږ په دې متاثر یو چې رانغلل، خو زموږ رابطه او د دوی رابطه به سره جاري وي. دوه همسایه هیوادونه یو، او کوشش به مو دای چې دا رابطه مثبته او د دواړو خلکو په ګټه ښه وساتو.
کرزی د بن له کنفرانس وروسته پرون په دې ښار کې له خبریالانو سره په عین حال کې وویل چې د بن په کنفرانس کې د پاکستان له نه ګډون کولو سره سره به د دواړو هیوادونو همکاري دوام وکړي.
افراطیت او د تروریزم لا فعالیت په سیمه کې پاکستان ته زیانونه رسوي، افغانستان ته زیانونه رسوي. ارزو مو دا ده چې زموږ او زموږ د پاکستان ورونه د پاکستان حکومت چې دې حقیقت ته رسیدلی دي هغه وکړو چې د دواړو ملتونو پکې خیر وي او ښېګڼه وي. او دا
د افغانستان له ولسمشر څخه وپوښتل شول چې په هیواد کې د سولې له راوستلو سره پاکستان څه وکړي. ده وویل د طالبانو په نازایونو دې بند کړي او له هغو طالبانو سره دې د خبرو لار اواره کړي چې د پاکستان په خاوره کې اوسي. د بن په کنفرانس کې د ایران او پاکستان خاصه یادونه وشوه چې میلیونونو افغان کډوالو ته پناه ورکړې ده. د کنفرانس برخوالو ویلي چې دوی د افغان کډوالو هغه پیټه چې د افغانستان ګاونډیانو په تیره بیا ایران او پاکستان ورته اوږه ورکړې له پامه نه غورځوي.
د بن د کنفرانس موضوع ته بیا هم ورځو، خو لکه څنګه چې په راپور کې مو د ولسمشر حامد کرزي په څرګندونو کې د پاکستان د نه ګډون خبره واورېده، نو کابل ته ځو او وابورې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې ځینې مشخصې کړۍ اوس هم هڅه کوي چې په افغانستان کې امنیتی وضع کړکېچن کړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی پرون یوې خبري غونډې ته په وینا کې د پاکستان د پوځي مشرانو پر روستۍ سرګندونو هم غبرګون خود او په وړاندې د افغان پولیسو تیاری سرګند کړه. د صدیق صدیقی د مطبوعاتي کانفرنس ته د ازادي رادیو خبريال حمید مومند هم ورغلی او راپور راکوي.
د هیواد امنیتی چارواکي وایي چې د پاکستان پوځ اوس هم د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې نام نه وتل من وهي. د پاکستان په پوځ د تورو سره هغې لګول شوی چې پاکستاني پوځي مشرانو اوس اوس د ناټو په یوه حمله کې د دوی د یو شمېر سرتېرو له وژل کېدو وروسته امر کړی چې دا ډول هرې حملې ته باید کلک ځواب ورکړی شي. د کورنیو چارو وزارت وان صدیق صدیقی که هم د دغه خبرداري په اړه کومه څرګنده تبصره ونه کړه، خو ویل چې په افغانستان کې نام نه وته د پاکستان د ځنو کړیو لخوا لمن وهل کېږي.
مسؤلین نظامی پاکستان متاسفانه
کوي. دوی د پاکستان پوځي مسؤلین په خوښنۍ سره اوس هم په هغو مسایلو کې ښکېل دي چې په افغانستان کې نام نه وته لمن وهلو سره تړاو لري. هغه وسله والې ډلې چې له پولې هاخوا خوندي مرکزونه لري، زموږ تصور دا دی چې دوی په پاکستان کې د ځنو ځانګړو کړیو لخوا سنبالېږي او په افغانستان کې روان کاریو ته استول کېږي. د پاکستانی پوځي مشرانو لخوا دا امر په داسې حال کې ورکړل شوی چې دوی خپل لشپګو میاشتو څخه د زیاتې مودې لپاره د افغانستان په سرحدي سیمو د درنو وسلو ډزې کولې چې خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولې وو. دا چې ملي پولیس به په راتلونکي کې د داسې حملو په وړاندې څه ډول غبرګون وښي، ښاغلي صدیقي وویل چې دوی به د خپلو خلکو د خوندي کولو لپاره هر لازم اقدام وکړي. خو د ښاغلي صدیقي په وینا د هیواد امنیتي ځواکونه او په تیره بیا پولیس په ځان د بسیا کېدو لپاره لا هم نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د هیله څرګنده کړه چې د بن ګډونوال به د ملي پولیسو د روزنې او سمبالښت په برخه کې عملي ژمنې وړاندې کړي. د پاکستان پوځ یوازې د وسلوالو په ملاتړ نه دی تورن شوی، بلکې په بن کې د پاکستان د نه ګډون له اعلان وروسته افغان ولسمشر دغه هیواد تورن کړ چې له وسلوالو مخالفینو سره یې د سولې خبرې سبوتاژ کړی دی. کتونکې د پاکستان دا اقدام هم د سولې د بهیر د سبوتاژولو یوه هڅه بولي، ځکه په دغه کانفرنس کې د سولې په بهیر هم خبرې شاملې وې.
ستاسو لا پیغامونه نه
زه عبدالحقانی له کونل ولایت نه غواړم چې ما یو پیغام نشر کړی. څنګه امریکا او د پاکستان حالات ډېر په نازک پړاو کې دي او امریکا غواړي چې د پاکستان هغه سرتیر چې له کونل دغه تر اخستی او شتري دي او اوس پاکستان د بوند خپل نه ځان خارج اعلان کړی دی. ما یې ولسمشر کړی دا څومره نړیوال په دې خانی کې چې د جنگ سوال ټول د پاکستان لاري دی او باید پاکستان باندې عملیات وشي. وسلام.
زه د بیا د کندهار ولایت څخه د سپین بولدک د ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم. پاکستان نه غواړي چې د ګونسو کنفرانس کې ګډون وکړي چې هلته دی د ډېرو او انتقادو لاندې کېږي، د نړیوالو فشارو لاندې کېږي. د هېڅکله د افغانستان د سولې او ثبات ته راوستو کې همساري نه به کړي، نو ځکه دی نه غواړي چې دی د ولسو کنفرانس کې ګډون وکړي. دا هم د ده یو دغه ده چې پر ځواکونو یا امریکا دغه برید وکړي او دی د افغانستان کنفرانس د افغانستان دپاره جوړېږي، دی ګډون نه کوي. نو دا د ده لپاره ښه کار نه دی. وسلام زردار.
قدرمنو اوریدونکو د بند کانفرنس او همدارنګه د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه، مرکې، تحلیلونه، تصویرونه او ویډیوګانې او همدارنګه د خلکو نظریات د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې لوستای او کتلای شي. د ازادي رادیو د انټرنیټ پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org په یاد ولرئ. قدرمنو، په څو شیبو کې د لویدیز مطبوعاتو ته د کتنې برخه لرو او وابورې چې د افغانستان په اړه د لویدیز په مطبوعاتو کې کوم مطالب خبر شوي، خو تر هغه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون د بن په کانفرنس کې وویل چې له افغانستان سره په راتلونکو لسو کلونو کې د نړیوالې مرستې به د دې باعث شي چې په بیلابیلو برخو کې لاسته راوړنې او پرمختګونه پر اوبو لاهو نه شي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF یو جګپوړي چارواکي پرون په بن کې وویل چې مرستندوی هیوادونه له افغانستان څخه ثبوت غواړي چې د نړیوالو مرستې په شفاف ډول او سمې لګولی شي. د اورزګان ولایت په چورې ولسوالۍ کې پرون 15 ملکی وګړي مړه او شپږ نور هغه مهال ټپیان شول چې ټونس موټر یې پر خښ شوی ماین برابر شو. په عراق کې پرون پر شیعه زیارت کوونکو په څو بمی حملو کې لږ تر لږه 25 کسان مړه او لسګونه نور ژوبل شول. په مسکو کې پرون زرګونه کسان په سړه او باراني شپه کې پر هغه څه د اعتراض لپاره سړکونو ته راووتل چې څارونکي او اپوزیسیون یې په پارلماني انتخاباتو کې د صدراعظم ولادیمیر پوتین د ګوند متحدې روسیې لخوا درغلي بولي. او د جرمني او فرانسې مشرانو پرون د یورو په حوزه کې د اوس په شان د پرونو د بحران د تکرار د مخنیوي لپاره د یو نوي اروپایي تړون غوښتنه وکړه. د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، د بن کانفرنس د لویدیځو رسنیو د پرونیو غنو مهمه موضوع وه. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ولیکل چې جرمني غوښتل د بن په غونډه کې طالبانو ته بلنه ورکړل شي، خو امریکا له دې سره مخالفت کوو. مګر ورځپاڼه زیاتوي چې له دې سره سره د کندهار ولایت په حوض مدد سیمه کې د امریکایي ځواکونو ډیره کنډک له سیمه ییزو طالبانو سره د دوامداره روغې پر ژمنه ولاړ دی. ورځپاڼه زیاتوي دا سیمه تر څه وخت مخکې د هغو وسلوالو مهم مرکز و چې پر نړیوالو او افغان ځواکونو به یو شان بریدونه کول، خو د امریکایي ځواکونو دا کنډک چې قومندان یې 15 میاشتې مخکې سیمه ته راغلی، تیره اونۍ له دې وسلوالو سره د سولې پر هغه تړون موافقه وکړه چې د طالبانو د منځنۍ کچې څو قومندانانو لاسلیک کړی دی. د طالبانو قومندانانو په دې تړون کې چې د طالبانو د تحریک رسمي سمبول پکې دی او یوه کاپي وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ته هم رسیدلې، لیکلي دي: موږ چمتو یو چې خپلې وسلې وسپرو په دې شرط چې تاسو زموږ غوښتنې ومنئ. په تړون کې یوه غوښتنه دا ده چې د خبرو د منځګړو او د دوی خپل هویتونه باید پټ وساتل شي. د قومندانان تر دې هم وړاندې ځي او د سیمې د هغو بهرنیو جنګیالیو خبره کوي چې د خپلو وسلو سپارلو ته نه دي چمتو او وایي چې دا بهرني جنګیالي به له مخې ختم کړي. دوی لیکلي چې بل هیڅوک مرسته نه راسره کوي، نو ځکه له تاسو څخه مرسته غواړو. د قومندانانو همدارنګه د خپلو بندیانو خلاصون او د سیمې د جماعتونو او ښوونځیو لپاره د څښلو اوبه غوښتي دي. وال ستریت ژورنال په یو بل مطلب کې لیکي: د بند کانفرنس اصلي مقصد په افغانستان کې د کړکیچ د حل لپاره د سیمه ییزې همکارۍ پیاوړي کول او له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو سپارښتنه وه. خو ورځپاڼه لیکي د دې پر ځای څرګنده شوه چې له طالبانو سره سوله او په افغانستان کې د ثبات راوستو هڅې ښایي ناممکنې وي. ورځپاڼه زیاتوي د بن په کانفرنس کې طالبانو ته بلنه نه وه ورکړل شوې. اسلام آباد د ناټو په عملیاتو کې د خپلو 24 پاکستاني پوځیانو د وژنې په غبرګون کې دا کانفرنس تحریم کړ او ایران چې ګډون یې پکې کړی و وویل چې له دې غونډې څخه به په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو له جوړېدو سره د مخالفت لپاره کار واخلي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي رادیو.
د ازادي رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. اوس هم راپورونو ته دوام ورکوو چې مهمه موضوع د بن د کانفرنس پرونی غونډه وه. د پبن کې وبخی د افغانستان په اړه پرونی کانفرنس وو. د افغانستان او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یو خبري غونډه کې وویل د بن کانفرنس خو د چنړیواله ټولنه افغانستان یوازې نه پریږدي. ګیدو وسترویلې وویل چې ل 2014 کال وروسته به د دوی د مرستو بڼه بدل شي، او زلمی رسول وویل چې د فساد او خې حکومتداري په برخه کې به د نړیواله ټولنې غوښتنو ته مثبت ځواب وویل شي. اسمت سروان د دوی د څرګندونو نور جزئیات په دې راپور کې اوروي.
د نړیوال ټولنې مشانو د بوند یو ورځنی کانفرنس په پای کې له افغانستان سره ژمنه وکړه چې د 2014 کال په پای کې له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به خپل مرستو ته دوام ورکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیدو ویستر ویلې د کانفرنس په پای کې وویل نن نړیوال ټولنه د افغانستان خلکو ته څرګند پیغام لیږي، موږ به تاسو ته شا ونه ړو، موږ به تاسو ترڅنګ ولاړ یو. د پاین حال کې وویل کله چې د 2014 کال په پای کې بهرني پوځیان له افغانستان ووتل، په افغانستان کې به د نړیوالې ټولنې رول هم بدل شي. د افغانستان د امنیت مسؤلیت به د افغانانو په غاړه شي، خو نړیوال ملاتړ کوونکي به د افغان پولیسو او اردو د ځواکونو روزلو او د افغانستان د اقتصادي ودې ملاتړ ته دوام ورکړي. افغان چارواکو هم ژمنه وکړه چې مسؤلیتونه به ومني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول له خپل جرمني ساري سره په یو خبري غونډه کې وویل نن افغانستان هم تر ټولو په ممکنو قوي الفاظو پر خپل ارادي تاکید وکړ چې له فساد او د مسؤلیت له کلتور سره چې زموږ د ملي ادارو او داخلي قوت او اعتبار پر مختګ ته زیان اړولې مبارزه وکړي. خو سره لدی چې کانفرنس له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستې په دوام پای ته ورسید، په غونډه کې د افغانستان د دوو کلیدي لوبغاړو یعنی پاکستان او طالبانو نشټوالی وښودل چې وړاندې په مخ کې ستونزې شته. افغان چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په کانفرنس کې د طالبانو ځینو فعالو یا پخوانیو مقاماتو برخه لرله. دوی ونه ویل چې دا مقامات څوک دي. مخکې ځینو رسنیو ویلي وو چې په اسلام آباد کې د طالبانو د رژیم پخوانی سفیر مولوی عبدالسلام ضعیف او د دوی د رژیم د بهرنیو چارو وزیر مولوی وکیل احمد متوکل د بن کانفرنس ته تللي، خو مولوی ضعیف دا آوازې رد کړې.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورې. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم نور موضوعات. د ولسی جرګې غړو پرون پریکړه وکړه چې سر لننه به خپل ژمنیو رخصتیو ته ځي. د ولسی جرګې ډیر شمیر غړي په دې باور دي چې په تیر یو کال کې دوی هغه کارونه چې تمه یې ترې کېده نه دي کړي، خو دوی ژمنه وکړه چې د رخصتیو په ترڅ کې به په خپلو ولایتونو او سیمو کې د موکلینو ستونزې وڅېړي تر څو افغان حکومت یې د حل لپاره لازم اقدام وکړي.
د ولسی جرګې غړي په داسې حال کې په ژمنیو رخصتیو ځي چې دوی په خپل هم په تیر یو کال کې له خپلو کړیو کارونو څخه خوښ او راضي نه دي. دوی وایي په تیر یو کال کې د دې پر ځای چې قوانین تصویب کړي، د خلکو ستونزې وڅېړي او پر حکومتي ارګانونو لازمه څارنه وکړي، ډیر وخت یې د ولسی جرګې د تیرو انتخاباتو د درغلیو د څېړنې له امله ضایع شو. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په تیر یو کال کې د جرګې 14 فوق العاده، 3 استجوابیه، 4 احتجاجیه او 12 پیتعادی غونډې کړي. د غراز د جرګې شپږ 13 مسوبې درلودې او و قوانین هم تصویب کړي دي. جرګې د روان کال مالی بودیجه تصویب کړه، 13 پریکړې کړي، یو وړاندې شوې طرحې درلوده، 14 نړیوال سندونه تصویب کړي، شپږ اعلامیې او 8 پیغامونه صادر کړي او همداشان 2 ځلې د بیلابیلو مسایلو پر ضد په خپل دریس ټینګار کړی. خو د ولسی جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې د دې جرګې د 13 یا 15 دورې د لومړی کال په پرتله د دې دورې په لومړی کال کې ډیر کم کار شوی او حتی پرتله کېدای هم نشي. د ولسی جرګې غړی عبدالستار خواسی هم همدې مسئلې ته اشاره کوي او وایي چې په ژمنیو رخصتیو کې باید د دې جرګې غړي د استراحت پر ځای د خپلو موکلینو ستونزې وڅېړي. د ولسی جرګې غړي په داسې حال کې د یوې نیمې میاشتې لپاره په ژمنیو رخصتیو ځي چې د دوی له یو کال کار سره سره لا هم یو شمیر وزارتونه د سرپرستو وزیرانو لخوا اداره کیږي او د تیر کال د مالی بودیجې قطعیه هم لا تر اوسه د دوی لخوا نه ده تصویب شوی. خو د ولسی جرګې لومړی مرستیال خالد پښتون څرګنده کړه چې د کابینې پاتې غړو ته د باور رایې ورکول او د غراز د تیر کال د بودیجې پر قطعیې بحث کول له ژمنیو رخصتیو څخه وروسته د دوی له کاري لومړیتوبونه څخه دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غوږی چې د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په کابل، کندهار، مزار شریف، جلال آباد، هرات، خوست، گردیز او اسدآباد کې او په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. په افغانستان کې د اداري فساد د څارنې د یوې ادارې غړو ویلي دي چې کچیرته د افغانستان حکومت په اداري فساد کې د ښکېلو لوړ رتبه چارواکو محکمه پیل نه کړي نو استعفا به وکړي. د ګارډین ورځپاڼې په دې اړه یو مفصل راپور خپور کړی چې لنډیز یې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د اداري فساد د څارنې د ادارې مشر دراګو کاس په شدت په دې هیواد کې له اداري فساد سره د مبارزې په دوو عمده مراجعو انتقاد کوي. د چارواکي ویلي چې د افغانستان د لوی څارنوال دفتر او د نظارت عالي اداره د دوی د قناعت وړ کار نه کوي او که چیرې رهبري په لاس کې ورکړي سي نو د معافیت فضا رامنځته کیږي. د ویلي هیڅوک نه محاکمه کیږي. د متهمینو دوسیه د نظارت په عالي اداره او یا څارنوالۍ کې پاتې کیږي. د دې خپلواکي ادارې مشر ویلي تر اوسه هیڅ چارواکی چې په اداري فساد کې لاس لري نه دی محاکمه سوی. دراګوس کاس چې د دې ادارې مشري کوي او په اروپایي شورا کې له اداري فساد سره د مبارزې د ګروپ څارنه هم کوي ویلي دلته هیڅ ډول تغییر نسته او موږ د ویلو لپاره څه نه لرو. دی لکه په کابل کې میشت رسهاو نور غربي چارواکي وایي چې د دې بنبست د رامنځته کېدو عمده عامل بې امنیتي او طالبان نه دي بلکې اداري فساد دی. د چارواکي ګارډین ته ویلي د افغانستان اوله ستونزه اداري فساد دی ځکه د ټولو افغانانو پر ژوند تاثیر کوي او هر وګړی یې متاثره کړی. تیر کال کابل بانک چې په افغانستان کې له سترو شخصي مالي ادارو ګڼل کېږي سقوط وکړ او څه باندې 900 میلیونه ډالر یې د جمهور رئیس حامد کرزي او د قسیم فهیم د ورونو په شمول زیاتو کسانو ته په پورونو کې غرق سول او د مسولینو په وینا هیڅوک له دروسه د دې ستر مالي تاوان په ارتباط نه دي محاکمه شوي. په افغانستان کې د اداري فساد د څارنې د ادارې مشر دراګوس کاس ګارډین ته ویلي چې د افغانستان حکومت باید خلکو ته خپل جدیت ثابت کړي او د دې لپاره باید په لوړو چوکیو کې یو شمېر کسان محاکمې ته ودرول سي. د کابل بانک په مسله کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ پر فعالیت انتقاد کړی خو د لوی څارنوالۍ چارواکو ګارډین ته ویلي چې رپورټونه د دوی تر سپیناوي مخکې خپاره شوي دي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي چارواکو هڅه پیل کړې ده چې په لویو ښارونو کې تړلې لارې او واټونه خلاص کړي، د سړکونو له څنډو د موادو او اجناسو خرڅوونکي لرې او د موټرو پر تورو او رنګه شیشو بندیزونه جدي کړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې هڅې هدف خلکو او موټر چلوونکو ته د اسانتیاو زیاتول دي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سیند په راپور کې واورئ چې د خبري غونډې ته ورغلی وو.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکي وایي چې دا کمپاین به د روانې ونې د پنځم بیل ورځې څخه د کابل، هرات، کندهار، غزنی، پروان، بلخ او ننګرهار په ولایتونو کې پیل شي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دې تصمیم له مخې به له سړکونو څخه بندۍ لري، لارې او واټونه به له ولاړو سودا پلورونکو څخه پاک او له قانوني اسنادو پرته به د تورو ښیښو لرونکو موټرو ته د ګرځېدو اجازه ورنه کړي. دا خبره د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د دوشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وکړه.
با آغاز این برنامه گشت و گذار وسایط بدون نمبر پلیت، بدون اسناد ترافیکی، شیشه های سیاه
د دې پروګرام له پیلېدو سره د نمبر پلیټ او ترافیکي اسنادو پرته موټرو ته د ګرځېدو اجازه نه ورکول کیږي. همدارنګه د تورو ښیښو او پر ښیښو د رهبرانو د تصویرونو لګول منع شوي دي. دوکاندارانو ته هم سپارښتنه کیږي چې د خپلو دوکانونو مخې پلیو خلکو ته وزګاري کړي. دفترونو او بهرنیو موسسو ته هم خبرداری ورکول کیږي چې د دفترونو او کورونو له مخو څخه دې سیمیټي دیوالونه لرې کړي او کنانو د امر له استثنا پرته په ټولو پلی کیږي.
صدیقي وویل د سړکونو لارو واټونو د پاکولو پریکړه د کورنیو چارو وزارت کابل ښاروالۍ د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې او د ترافیکو ریاست په ګډه سره کړې ده. د هیله وښوده چې د دې پریکړې له عملي کېدو سره به د ښارونو اوسیدونکو ته اسانتیاوې برابرې شي. د ښارونو له اوسیدونکو هیله وښوده چې د ښاري ژوند کولو دود د مراعت او په دې هڅه کې دې له حکومت سره مرسته وکړي. همدا اوس هم د ښار په ځینو سیمو کې مهمو دفترونو، سفارتونو، بهرنیو موسسو او د ملي شورا یو شمېر غړو د دوی د دفترونو او کورونو د مخې لارې او سړکونه یا تړلي او یا یې په نیمایي برخه کې امنیتي دیوالونه او پوستې ودرولې دي. خو د کورنۍ چارو وزارت وای دا ځل نیول شوی تصمیم جدي دی.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
قدر منو اوریدونکو، د دې نیم ساعت خبری مجلې مطالب او راپورونه هم دومره وو. په راتلونکي نیم ساعت کې امید مرزبان درس